علامت کی وے خبری کول پوس وقت کی څه فکر کوی چا علامت نگاری یا سمبولیزم ارتیا دا او کدا یو هنر ده
مرګ ورځ او زی هنر غنم ارتیا نه هنر غنم اصل کې تاسو خپل وګوره کنه تاسو به موږ سه بیانیا افسانا یو کیسه ای انداز کې لیکل شي کیسه ای انداز کې داستانی یو کیسه ای انداز هغه خوان نه کوي تجربه ما ما تجربه خبره وکړه کنه علامت افسانه کې تجربه هم کیږي بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون رسور پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنګ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې موږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکاره چې موږ خپله پوه شو نو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه نه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو ټلیفون په وخت ټلیفون وروسته وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم افسانه نګار افسانه پېژندلی شي نو ما دومره پوه خو نه وه خو بره هغه وایي ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولې لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسانې ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی پوه پوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نشته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لوستونکي سر درد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکي لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لوستونکي په ګومګو کې واچوي ګوتې نه مثال په توګه زه تا وایم چې رضا بار تا ته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده و تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې ده خال وای دا خو ما لیدلی و کنه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کې ما سره کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې بغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي اخر کې اخر ان چې راشي نو هغه کې وګوري چې وای ما ښځه خو مړه دولس کاله وشو نو زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وو پېچیده و اخر کې ان ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وای دا خو دې ته ما خیال نه و نو علامت دا ده څه په کار ده چې وایي چې وای زه پوه شوم خو خیال مې نه و دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی و ما ورته خیال نه و کړی علامت دا څه په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسو آثار او تراسو تاسو په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مهم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مهم لیکلي دي سفرنامې مهم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال بس کې دوه دي اردو دي او ناول دی او افسانه دي دیدن او نه دی پښتو افسانه کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه
اوس چې د عمر په اویم پسرلي کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې ایښی دی
لیک کولی نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شم لیکلی ډېر په مشکل زه یاداشتونه لیکم خو نه شم لیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله د ساز د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشتې یو غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپله سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي که دې که نه دي پښتو یې ژوندی کړی ده په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویلی شي کوم بازار ته چې لاړ شي پښتو ویلی شي مستر شي زه خوشحاله کراچی کے لکھوالان پختون شاعران ادیبان سلو نہ جاتی افسوس دادا چاہ دے فیضی شعر رہتا تھا بار بار دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نور ڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی تو درے سلور دی وہ افسانہ نہ چلی کلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعا کی خوشحال ہیں جب پختو افسانہ نہ جار ڈاڈا ذرا پوچھے تو استر گوائے ہم اپن جوس کالا دے پختو خدمات کو خلکو پکې نوکری ترغان موټرې بنگلې جوړ کړې ما پکې توان کړی دا خو توان مې نه کړی دا توان نه ګڼه نه پوښتو جرسه د بي جرګه څلېرېش کاله وش چې ما بنیاد یې ونه نم نه چلېږي زه مزوره شوم خو ملګري د خدای خوشحال ده دی خو راځي ما کور ته جرس جرګه چلېږي اوسه پورې
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچۍ خپروله د دغې مجلې څو ګڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بنده شوه
ولې بنده شوه دا خو سوال دا ده چې پښتانه کومه رساله د لسو کالونه دته چلېدلې ده دا خو یو ریکارډ ده چې دولس کاله جرس وچلېد یو ریکارډ دا ده چې غزل نمبر یې چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره تخیم نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر یې چاپ کړو نظم نمبر سوالله سوه صفو نه زیات ده ښه زخیم کتاب ده ما افسوس دا ده چې زه بیمار شوم کنه ما خیال دا و چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر و معیاري خوشه بس حالات ملګرتیا ونه کړو شپږ څلوېښت ګڼې چاپ دي
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې م شاعري کوله او بیا هم
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فلبدي ولیکم دوی ته مې نه لاغله دی ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي را تکړه چې سپېرې سپېرې خیرې دي لازې لازې یو شعر به ولیکم کنه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه داستانونه نه باران شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکې ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرېښو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرېښې ده افسانه مې شروع کړې وړوم بیا افسانه مې شروع کړې وه افسانه په غم کې کومه نه یم هغه افسانه دا ده چې زه په نوم اخیستل هم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب د خدای بخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولیکل هغه په غونچه رساله کې چاپ کړه که غه نه مې چاپ کړې نو زه به نن افسانه نه کار نه وای نو دا ده چې افسانه مې دا اندازه کار نه وای
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نه سطح پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکله شي نثر دې ولیکله شي خاکا دې ولیکله شي رپورتاج دې ولیکله شي سفرنامه دې ولیکله شي تکل دې ولیکله شي پیغام دې دادا چې نثر دې توجه ورکړي شي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وای چې دا خبر کاسه نسکوروي وغمې دا زل د کوم خبر جن نکړ لا وړای چې لمغه کانو سره په لانجا اوخته دا چې څه لانجا ده په دې نکړ کې به واورو
د مغاکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه واړه کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږي سا ورکوله او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونۍ بېوزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږي ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې و به یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډېرېده او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لار شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې مسکی شوې، وی ویل: هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو دمخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. وی ویل: دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخندي، نو وی ویل: په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې ایسار خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور راپیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پایڅه وروختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستولو به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخر فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه، بېغمه سملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوري جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوري جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
دا ادبی مجله په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا سي، غوټم صحیح، هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حیسه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپله خاطره ووایم. تقریبا دولس دیارلس کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایل او پلیکوالي باندې یو ولس اتلس لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې دا د یوې ټولګې په یو ټولګه کې راغلم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سړسلی نومې ده، هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو، یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولپکې، ډېر ټکي به و، ډېر ډېرې خبرې به وي چې په هغه کې به دوی ته نوې وي. چې مثلا یو غزني خلک دا خوشکه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي، نو دوی به دغه کاوړ د خوش کړه څه معنی همداسې نور ټول اصلاحات مو نور نمونه مو هغه وخت زموږ توجه سوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې د سیمې په لهجه باندې دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاید ورباندې پوهېدلي ول، پغس ولا جبن ولاند کیسی لیکلی او ما فکر کا وغه وخت سپور خلک په دغه خوش کا کاوار یا نور اصلاحات سی په یو خاصم پورا لري په دې باندې ټول پویږي خو روس داس نه و دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک کله یو څه لیکي هغه یوازې د وسیم لپاره د وی محدود جغرافیا لپاره اته دی ولسوال دی ولایت لپاره دې لپاره نه لیکي فرزنده پښتو کې یو څه لیکم تقریبا شپږ میلیونه پښتانه دي نو دا شپږ میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې ک په قندار کې یو څوک پویږي هغه په مشرق کې هم درسته هغه په لیکنه باندې پوسی البته په دې کې ځینې خبرې شته زندګی اصلاحات دي زندګی ټکی دي چې هغه خپل هغه کیسه ته خوان دربخشي مثلا ک تکرار وایي چې غوسه 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 که یو ور خوش کو یا کاوړ وایو دا هم بد درځي یو خدای چې لنو اصلاحات ولنو نمونه لنو لغتنو سره مجاش ناسو بل خبر ده چې نصر خوشواله راونی خو شرط څه ده کله چې موږ لیکو چې خوشکا فقره اول سر کې باید کساکي قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا دغه نور اصلاحات کوم جوړ راوړو هغه معنا باید ولیکل شي دا ورو ورو بیا می امکیږي فزنده وز وینم بدله سو دور سو کلو زندګی ستور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما ول ټک کارول شتر د مخ کی هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین خو یا به کم یا ما نه ول دی
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جن لغتونه او اصطلاحات او جن کنایې دي یو بل شی چې دا هغه داسې ته چې د جنو سیمو بازي دودونه دي بازي رواجونه دي بازي خبرې دي چې ډیره عام نه دي تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده دغه لوبه چې دا کایو څوک ولاند کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي دا خپل اصطلاحات لري خپل لغتونه لري امکان لري په دې باندې سړی پونسی ډیر کسان په باندې پونسی یا بل یو شاید اوس یو شاید فرزان شول دی د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي نه په غا اصطلاحات پیږي هغه خپل د کښتې چې ده د خپل ډیر د خبرې لري چې عام نه دي یا فرزن امکان لري په قندار کې دغه سی وز د انزر په انزر او کوي څوک یو شی لیکي انزر بیا یو دنیا ده او خپل ډیر د شیان لري دا مسائل د عامول لپاره څه فکر کوي څه باید وسی
تاسو نه ځان زه بازی مش خلک به څنګه ورته وای دغه یادونه وکړه کافرزان په یو کې ساکي په ولې کنه کې په وناول کې هغه لیکوال غواړي زه دغه لوبه فکر راوونی نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي ک دا څه څه مجرا ولو چې هغه نور خلک قرباني پونسي نه به مات نظر باندې فائدې ځکه ما مخکې وویل چې لنډه سیناول یوازې د وسیم لپاره موږ نه لیکو او هر هغه څه مجرا ولو هغه به تشریح کوي په تشریحاتو کې راولو فرزان هغه نایزه بازی هغه یو نایزه لري نظر باندې ټول خلک پویږي هغه بل لرګای میګوي ورته وای دوی بیا کیدل اس مثلا د کتاب د مغفانې په لاندې موجود کو دا یو تشریح کوس ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو ته دومره مشکلات نسته اوس کته فرزن یو یو ناول ژباړې ولاندې کسه ژباړې انګریزي ته اوس پخې کې واز لیکلې چې ګودر راغلی فرزن ګودر په ګودر باندې ټول پښتانه پویست ګودر څه ده یو انګریز په نت قرباني پویږي کته به دغه تشریحات موجود کړي چې ګودر څه معنی هم دغه مثلا ک په وسیمه کې پرزنیک څنګه دا یو سپلې ده کداغه مثلا د مشرقي لوستون کې روان پونه سي نو دا خموش به فائدې راوړي یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو اختیار لرو پر خلاص لرو دغه نصر یا خصوصا تخیل هغه وخت کې خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري که تکراری موضوعات هي خوایې څور باندې لیکل سوي چې زه مثال درکم که تاسو مثلا یو کیسه لیکي هغه کې د فوټبال لوبه راولای دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي ځکه فوټبال په دې وطن کې پر سیمه کې څه پر ولایت کې څه پر ولسوالۍ کې څه ټول خلک ورسره پوه دي یان دا یو نوې څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري خو که څنګه یا څپلې نه زه بازی دا موږ راولو دا کېدای شي نور خلکو ته چې په هغه سیمه کې دا مشهور نه وي خلک نه پیژني هغه ته دلچسپ وي یعنی نوې څه خپل یو شایست لري یو خوان لري سپور وسلو باندې ارزي
د کیسې نصر باید څنګه کله کله ځینې کیسې ولما چې په ډیره رسمي
دا به مزو خاطره درته وایم تقریبا څو کله مخکې یو څوک بل ولایت کې ولاند کیسې لیکلی و هغه سای ټلیفون کړه ته وله ډیره شایسته تشویق میکوه نو نوی نیکوال نوې ځوان خو اتفاقا ډیر وخت ووت یو وخت په مجله کې هغه کیسه ولست چاپ سوی ونه یعنی ډیر دغه سیده سی کوم چې مات ټلیفون کې ویلی و ژبه یې تقریبا 50 چنده ورسره وړه ولې و 50 صدای وراره ولیم ځکه به مخلق کړی و د کیسه ما تلفون ورته وکمل کومه کیسه چې تا ماته په لومړي ځل ولوستم په هغې کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره یو څه خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلمات وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته داسې داسې نه ده. نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو. موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کېږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره همفهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري یي، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه یي، یعنې یوې جملې دومره اوږدې یي چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هل دا چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې یي که نور مقالې یي، فرض کړه سیاسي مقاله یو څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي هغه هم نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پیل د انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسېږو. او بل یو څوک ساه اخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً په عادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، ښې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې یي هماغومره به په ژبه کې خوږوالی. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته یې دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پرله پسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته غدي واخیست کلمه یوه کمه سوله، یعنې یو تغیرات پکې راغلل، یو رنګه کلمات، یو رنګه تور، یو لکه کلمات هم نه و کارولې. یا بل ځای یو ځای ما لوستی و، یو کیسه ونه پوهېږم ناول و، نو هغه کرکټر چې انځرګل نومېد هغه یې داسې معرف کړی و. انځرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګه شایسته و. درې ځله و و و و دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي. معنا هم هغه لوستونکو ورباندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرله پسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انځرګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه و و درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی، یعنې دغسې له کلماتو سره لوبې کول، یا په هر ټکي باندې، په هره کلمه، په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا پخپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي، لنډې یي، روانې یي او تکلف نه لري په لوستلو کې، هغه ډېر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته یي، ما لیدلی دي، لیکنښې دي. د لیکنښو په حیثه کې مې یو څه راته ووایاستئ، څونه اهمیت لري؟
دا کله کله یوه خبره، یو انسان پخوانیو خاطرو ته بیایي. زموږ دري یو معلم و، شپږ ما مسلم کې و، نو هغه هم دغه د لیکنښو نښو په واره باندې، په تخته باندې ولیکل، وایي بخشش لازم نیست، اعدام شود. بیا د دې په اړه باندې یوه کیسه وکړه. وایي دا یو بندي و، بیا څوک پخوا زمانو کې پادشاهانو په وختو کې، بیا پادشاه ته پر راغلی شفاعت یې وکړي، وایي بیا پادشاه خط ورکړی و چې دا ورکړه هغه د زندان مشر ته، دا به خلاص کړي. نو دلته همدغه جمله پادشاه لیکلی و چې بخشش لازم نیست، اعدام شود. دلته له بخشش وروسته دغه پادشاه نه یوه کامه یې رسوي وه، بخشش کامه لازم نیست، اعدام شود. هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست، یعنی بخشنه لازم نه ده اعدام دي سي، او که کامه ولري چې بخشنه ده، یعنی وی بخشه لازم نه ده چې اعدام سي. نو هغه سړی چې هلته تللی و، هغه خط چې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی و، هغه پدې خدای پاچا درې وک هم ور نه یې راغ سړی دام کړای ورس به پاچا خبر سره زده مه بخښلې هغه چې راوړې لدنې وکامت یې راول نو دا مثال دا دغه مثال نو دا پدې خطر من مو وای چې د دې لیکنه شو د دې پاړه باندې هغه دغه د 15 شپږشتو په خوانی خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده لیکنه شي ډیر ضروري دی لیکنه شي یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي اته څو معناګانې ورکوي لکه څنګه چې هم دغه مثال ما وړاندې کړم خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي لیکنه شي د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي کاغذ لیکنه شنه یې پکې د پلو لوستلو کې ستونزه پیدا کوي لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروري ده کله جمله یو یو پای ته یو ټکی یو نه لري اخو لراتون په جمله سره ګرځم دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسېسي نه دا جمله پای ته ورسې دوس بل جمله شروع وسمه ډیر ضروري ده نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته دی بل چې خبر راخلی کاغذ په دو قوسونو کې مونږ نسې په غنښ نه قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا هم د سړي خبره ده
کور مودان ډیر
مننه تاسو ته مننه
زبد نفرت لخ کری الکلم مینس غری را تراوڑا تو د مینس غری را تراوڑا